د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر ملي شورا حمله د آی اس آی دی او افسر په امر حقانی شبکې انتر سره کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا بیا د پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له خبرې سره موافق نه ده چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت بل دې هم خراب شوی وای. افغان سرتیری عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چا نه پیژند، څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي؟
نورور دو تمام ته زګون کښ کړو شرانانه کېدو ټاک چپا کړ ټاک چپا غیاو یو بوګ درتاړو خپل نفر مې په ذمہاری د منځ وړي.
پر دې او پر دې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په خبری سرویس سره پیلو. جانقا الکوزی په استودیو کې د سیمه ایز او نړیوال خبرونه راټول کړي دي. الکوزی صاحب
بله تشکر نوری صاحب. نړیوال خبرونو کې خو مهم خبرونه دا دي چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې ځینې محرم اسناد خپره کړي دي ښایي متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیسانو جاسوسي کړې ده. دغه راز د سوریې چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه له منځه وړي دي. نور خبرونه هم شته خو وروسته به بیا دا خبرونه وړاندې شي.
بله الکوزی صاحب تاسو راسره اوسئ. خو اوس به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د خبرونو سرچ کې د جمهور ریاست لمړی مرستیال له پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو حساسي حل لاره بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسیرګي حمله د آی اس آی د نظامی افسر په غوښتنه د حقانی شبکې لخوا تر هڅه یو. او د کندوز دولتي شورا رئیس وایي چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوال طالبانو څخه نه ده پاکه شوې. د خبرونو تفصیل. د جمهور ریاست لمړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو اساسي حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم 13 ورځ افغان سرتیری سخن ته د سانلیک پر مهال ول چې د افغان حکومت سیاست دا دی چې په هیواد کې د امنیت تامین په هدف خبرې د حل لارې دي.
سیاست دولت وحدت ملی مهمه. طالبان میاین نمیایا ما
دی وای که طالبان راضی یا هم نارضی د ملی وحدت حکومت سیاست دادی چې موږ همدا خبرې د ستونزې حل لارې بولو او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې د پاکستان مرسته د حل لارې بولو. شاغلی دوستم ول چې د ترکیه ته په خپل ورستي سفر کې د پاکستان له ولسمشر سره هم ولیدل او له هغه څخه وغوښتل چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسی جرګې حمله د آی اس آی د یوه نظامی افسر په غوښتنه د حقانی شبکې لخوا طرحه شوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی نن ازادي راډیو ټول چې دوی مخکې په دې اړه خبر ترلاسه کړی وو او هغه دفاع او کورنیو چارو وزارت سره شریک کړی وو. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې تر دې خبر وروسته په ملي شورا کې یو مرستندوی قطعه هم ځای پر ځای شوه چې عیسی خان د هغه یو جز و.
طرح‌ریزی حمله دو روز قبل توسط شبکه حقانی و شخص مولوی شیرین که مسئول نظامی شبکه حقانی باشد با قرار گفته‌هایش مستقیم این عمل به دستور یک افسر نظامی آیسای اجرا کرده.
وسلوال مخالفینو د دوشنبه په ورځ پر ملي شورا وسلوال اندهاري حمله وکړه چې د چرواکو د معلومات لمخې دوه ملکی وګړي پکې شو جلسول او یو درش نور ټپیان شول. او د کندوز د ولایتي شورا رئیس وای چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه نه ده پاکه شوې. محمد یوسف ایوبی له ازادي راډیو سره خبرو کول چې له تیرو شپږو ورځو را په دې خوا د چهاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تنه افغان سرتیري هم د وسلوال طالبانو په محاصره کې دي. شاغلی ایوبی د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه که حکومت دې ولسوالۍ ته توجه ونه کړي د کندوز نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزی وړاندې کوي.
فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د فرانسې د حکومت ویان ستیفان لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه ده. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت مؤسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولا سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولاند جاسوسي کړې ده. په افشا شو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خبرې کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2000 کال نه د 2012 کال مې مش پورې چې اولاند سرکوزی پر ځای وخت ورسه جاسوسي کړي د دې اسناد او اصلت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یورومان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 2000 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزیلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودل او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یورومان د پولیسو مشر آشود کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختمه کړي. دا مظاهرې په تېرو څو کلونو کې په ارمنستان کې تر ټولو سختې مظاهرې بلل شوې او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړي. د آزاد آسیا راډیو نن ویل یو غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22 په جنوبي ښار قاشغر کې شوې او په دې ځای کې د یغور مسلمانانو او خانټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سیمه ییزو چارواکو له خولې ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشغر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې ترورستان یې بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پېښه نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې یغوریان دي. د سوری چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې 2 زیارتونه ویجاړ کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د سې شنبې په ورځ ویلي وو پالمیرا ته نږدې 2 لرغوني زیارتونه وران کړل. په دمشق کې د لرغونو آثارو او موزیمونو رئیس مامون عبدالکریم نن وویل یو زیارت د حضرت امام علي رضی الله عنه د کرم الله وجهو د اولادې محمد بن علي وو. دوهم قبر د دیني صوفي عالم نزار ابو بهاءالدین و چې 1500 کاله پخوا په دې ښارګوټي کې اوسېدلی دی. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ په لرغوني پالمیرا ښارګوټي کې ماینونه ځای په ځای کړي وو او د ورانولو ګواښ کړی وو، خو دا نه ده معلومه چې د ویجاړولو اراده لري او که حکومتي ځواکونه بیروي چې وړاندې ورنشي. د اسلامي دولت ډلې 13 میاشت د پالمیرا ښارګوټی نیولی وو. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل نیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګار وکړي چې یرغمل نیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل نیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي به نن د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. 21 کلن سرنایف چې چچن ټبره محاصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باسټن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نېټې د منډو سیالیو کې دوی بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر وروستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړې وي 3 کسان مړه او 2 شپېته نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 10 تنو په خېله لاسه ورکړي دي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د 4 ورځو سخت ګرمۍ له امله 700 زیات کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوې ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثر بېوزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدي په نامه خیریه موسسې جګپوړي مامور انور کاظم رویتاز اژانس ته ویلي په تېرو 4 ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېر 800 ته رسېدلی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 4 څلوېښتو ته رسېدلی او د ښار شتمن کسان د ایر کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګرید په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 2 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10.2°C. په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.25°C. په مزار شریف ښار کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 8.25°C. په هرات کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.8°C. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.22°C. په غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.14°C، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9.12°C ده، او په بامیان کې آسمان ځای ځای وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 9.9°C اټکل شوې ده.
ازادي رادیو اوري د خبري ساعت زنوري اسنوري د خپل تخنيكي همکار امان اميرزي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای پر ملي شورا حمله د ایسهایدی او افسر په امر حقاني شبکې تر سره کړې ده.
زمونږ دمرنی تحقیقات د خیچه ری عملی شاه حقاني تروریستي ډله موجود دي.
د افغانستان ملي امنیت شورا بیا د پاکستان لوړ دی لوړ پوړي چارواکي هغه خبره ردوي چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت بل دی هم خراب وای.
د تجزیې دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل که منفي اسه وګورو چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
پاکستان کولای شي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینې برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي.
په کار د پاکستان دینه لږ زیات لوبه کولای شي لږ اثر زیات لري.
د ستاد عزیز د ورستیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. دا موضوع له تاسو سره هم شریکولای شو وروسته په خبرونه کې. البته افغان سرتیری عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چا نه پیژاند. څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي؟
نورور درته ماته زګون کش کړو چې رانه کېدو ټاق چپاکه یو به موږ درته اړو شپږ نفر مې په ذمہواري د منځه وړي.
عیسی خان در پیژنو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالي پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی دی. په ډېرو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه تړل شوي دي.
دلته کلینیک شته، تعمیر یې شته، اما ډاکټر نشته، دوا نشته. نه پوهېږم چې دا دولت موږ ته چل دی کوي که ځان ته چل ورکوي.
هلمند چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، د بشري حقونو د فعالانو په وینا یوه بله پدیده بچه بازی هم پکې زیاته شوې ده. دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي.
د دې په ځای چې دغه کسان ونیسي او چت وکړي او دوای چې د قانون په مطابق باندې یو مجرم او ته باید مجازات شي، هلته ځینې دوی امنیت نیسي.
پاس می جنرال وال موضوعات که د پاکستان د سخت ګرمۍ او د غراز د عراق او سوریه د ورستي وضعیت له حاله مخبره او خو اوس رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پنده څپه هم اوریدل شي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار ورستیو څرګندونو د افغان امنیتي چارواکو عکس العملونه راپاره ولیدي. ستاج عزیز ویلی چې په جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی، د افغانستان امنیتي وضعیت بلدی هم خراب وای. د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي و نه خپه ورسته او کترګند شو. هغه دا چې د کابل د ملي شورا پر ودانۍ وسلوالو دوه ورځې مخکې برید وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په دې برید کې حقاني شبکې لاس درلود. د دې ریاست ویاند حسیب صدیقی له ازادۍ لرو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوی لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې دا حقان دا حمله په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISID او پوځي افسر په امر چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه ترسره شوې ده. نور جزئیات به د ازادۍ لرو له خبریال اجمل تورمان نه واورو. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله نوري سپتا سیاو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د ملي شورا د ودانۍ په محافظتي دیوال د موټر بم د چاودنې او د وسلوالو د ډلېزي حملې په دریم ورځ د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی ازادۍ رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغه حملې په اړه د دوی لومړني تحقیقات داخې چې د دې حملې تر شا د حقانی د تروریستي ډلې لاس ده.
مونږ لومړنی تحقیقات د خی چې د دې حملې شا کې حقانی تروریستی ډله موجود دی.
حسیب صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل چې د کال د سر نه تر اوسه په ملي شورا درې تروریستي حملې طرح شوې وې چې په دوهمه یې د ملي شورا دوه تنه وکیلان او د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل په نښه شوی و، خو دغه حملې دوی شنډې کړې دي. د یادونې ده چې د ملي شورا پر محافظتي دیوال د موټر بم چاودن او د وسلوالو ډلې زمري د دوشنبه په ورځ وشو چې په دغه عمله کې یو کس وغوښتل چې په موټر کې چاودیدونکي مواد وچوي او وطن غوښتل چې د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي، خو دوی د امنیتی ځواکونو لخوا لبخو غورځول شو. د امنیتی ځواکونو د معلوماتو لمخې په دغه پیښه کې دوه غیر نظامیان وژل شوی دي چې یو انجلۍ ده او یو هم یو میرمن ده، او دغه شان ویل شوی دي چې په دغه پیښه کې 10 کسان ټپیان شوی دي. بلې ورسره
اجمل تورمن له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤول بولي. دا چې د ریاست دغه حملې په اړه څېړنه کړې او په کوم شواهدو د نتیجې ته رسیدلې دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال جمشید حبیب زاده د دغه ریاست له ویان حسیب صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې ده.
اوس مونږ ډیر په لومړنۍ او ابتدایي مرحله کې د تحقیقات او زمونږ لومړنۍ تحقیقات د خیچه د دې عملې شا کې د حقانی تروریستي ډله موجود دی. د دې هجری شمسی کال د سر نه تر اوسه پورې درې تروریستي حملې طرح شوی او پلان شوی په ملي شورا باندې، چې لومړنۍ د حمل په 20مه نیټه کې د حقانی شبکې لخوا تروریستي شوی، چې خوشبختانه موږ کولای شوی دا حمله خونسا کو، او دویم ځل د جوزا په 9 تاریخ کې دا هم یو ځل بیا د حقانی شبکې یا ترهګریزه ډله لطرف ترهریزی شوی و چه پده حمله که دست پلانو چه دری تنه محترم وکیل صاحبان او ده ملی امنیت لوری اصد لوری سب رحمت الله نبیل پا نخه کی، چه مونگو کولش دا دوارو حمله شنده کرو. پده عملیاتو که مونگ تا بعض معلومات لستر رسیدیلی چه گویا ده دری ام حمله سر مستقیم ربط لری. دغه حمله چې متاسفانه ترسره شوه دا مستقیما د مولوی شیرین چې د حقانی ډلې نظامی مسئول او د پېښور کې د دې لخوا ترهریزی شوی، او دا حمله د سید نجیب الله او هارون لزریه دوی ته نقشه او پیسې او نور مهمات او ټول ورته فرام شوی، او ویل کیږي چې مولوی شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان د ISI کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا ترهریزي شوی و. دغه بلال د پقوم زاخیل او د تیرا د پاکستان د تیرا د منطقې دی، او مولوی شیرین او حقانی ډلې سره مستقیم همکاري لري.
د دوی هدف د پارلمان ساختمان و که ځینې وکیلان؟
زموږ اطلاعات دا ښیي چې د پارلمان ساختمان سره د اعضاونه یوازې نه یوازې د یو نهاد په حیث دوی په نښه کوله. کله چې موږ ته دا د درېیمې حملې اطلاعات راورسېده د ثور په 23 کې، دا تعدیدی پلان مونږ وزارت دفاع، وزارت داخله او کندک محافظت شورای ملی سره شریک کړه چې مونږ وکولای شو داسې خاص تدابیر د دې تعدید لپاره ونیسو، یو مجدد ارزیابي شو د امنیتي تدابیرو، او مونږ وکولای شو چې وزارت دفاع ملی یو د فرقې او صدیازده یو کوچنی قطعه هم ارته راولیږي چې دا زموږ قهرمان برید ملی سخان هم په دې قطعه باندې اړه لري.
ځینې وکیلان وایي چې په دې برید کې ځینې داخلي کرای هم لاس لري، ستاسو تحقیقات په دې اړه څه دي؟
زموږ تحقیقات اوس په لومړنۍ مرحله کې ده، او کله چې نور کار ته ضرورت لري یا نور وخت ته ضرورت لري، کله چې مونږ ته داسې خبرې معلومې شو او موثقې شوې، انشاءالله مونږ تاسو ته وړاندې کړو.
تاسو فکر نه کوئ چې د نقشه برابرول دا ښکاره کیږي چې ځینې کسان شته دي؟
البته دا د ښکارندوی دی چې دا هر څوک نشي کولی د داسې مسلکي انجینیري نقشه د پارلمان د دننه نه ترلاسه کړي. دا باید ګمان ډېر زیات کیږي چې د پارلمان د دننه نه هم څوک لاس ولري. خدا اوس مونږ ډېر په لومړنۍ برخه کې اوس مونږ تحقیقات جریان لري، او کله چې ټولې خبرې روښانه شوي او موثقې شوي تاسو ته به وړاندې کړو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان حسیب صدیقي و چې پر ملي شورا د وروستۍ حملې په اړه د خپلو څېړنو معلومات له موږ سره شریکول. دی وایي چې د حمله حقاني شبکې ترسره کړې ده او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISID یو پوځي افسر په امر شوې ده چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه. د یادونې وړ بولو چې د دغې حملې د غندنې ته د غندنې په ترڅ کې پاکستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل و چې دغه حمله غندلې ده. دغه حمله ډېر ژر شنډه شوله. وړاندې د دې حملې هغه افسر هم هغه سرتیری در پیژنو چې په افغانستان کې په دوه درې ورځو کې د یوه اتل په سترګه ورته کتل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو کورنیو شمیرو ته ټیلیفون کولی شئ. شمیره مو ده 0-800-822-55 بل شمیره ده 99-20-35-40. دغه راز که غواړئ چې په نړیوالو شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ او په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ شمیره مو ده 0-0-420-22-11-2-41-3 بل شمیره ده 0-0-420-22-11-2-41-15 کولی شئ چې موږ ته ټیلیفون وکړئ او په دې اړه نظر راسره شریک کړئ. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي موضوع کې تمکیږو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان چارواکو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقته لرې او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف دی. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار ویلي چې په وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې ده. خو د افغانستان له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم د سرتاج عزیز دا څرګندونې غندلې. جزئیات به د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار دا څرګندونې چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته ختمام شوي حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه او د دې لامل شول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلی منلی وویل چې پاکستاني چارواکي دا څرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپله رښتینې همکاري وکړي.
د سرتاج عزیز دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم و ضعیف نه کړل. البته که منفي اسه وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقته لري بولي چې ښاغلی عزیز ویلي که په وزیرستان کې دوی عملیات نه وای کړي د افغانستان حالات به ډیر خراب شوی و. ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو موجودیت یو لویه ستونزه ده خو باید ورسره د سیمې هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. اخو د افغانستان مشرانو جرګه د دغه هیواد په وروستۍ ناامنیو کې پاکستان ښکیل بولي او وایي چې یاد هیواد هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل چې د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنی ورکوي.
همدا چې افغانستان کې نامني په افغانستان کې جوړوي په افغانستان کې جنگونه د افغانستان ملت په وینو کې دتپتي فکر کوم دا بلاکس ویل ده چې په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې جنگونه وکړي د افغانستان مختلف ولایت کې دوی اکمال کړي. نن په افغانستان کې دغه حالت نه وي نو زه دوی د خبرې پر دوام او غندمې.
ښاغلی مسلم یار وایي د سیمې هیوادونه باید په ګډه د هغو مخالفینو او تروریستانو پر لمن ځوړلو کې هڅه وکړي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته استول کیږي. خو پاکستان چارواکو تل افغانستان ته د ورانکارو ډلو د لیږلو ادعاوې رد کړې دي. افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې پاکستان غواړي په ورته څرګندونو سره ځان سپین وبولي خو دغه هیواد هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې رښتینې او شفافه پالیسي نه ده لرلې. دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په پاکستان فشار راولي څو د افغانستان له ناامنیو لاس واخلي او اجازه ورنکړي چې له خاورې تروریستان افغانستان ته ننوځي.
د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه مو د سیمه ییزو چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. څو شیبې وروسته
د ازادي راډیو خبری ساعت
پاکستان کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینی برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي. دا خبره د پېښور د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له هغه سره زما همکار سلطان محمد سرور مرکه کړي او په سر کې د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
چې پاکستان دا نه وایي چې پاکستان حکم ورکړي او طالبان به وایي دا به لږ ډېر زیات غلط تمامي. خو دا ده چې څومره دی ځان بې تعلقه کړی دی چې ګنې بس موږ صرف کې مدد کولی شو چې خبرې اترې وکړي، نو دې نه ماشالې دی وس لږ زیات دی. بالکل حکم نه شي ورکولی خو لږ اختیار دی. په کار دا دی پاکستان دې نه لږ زیات لوبه کولی شي، لږ اثر زیات لري اوس څومره لري او څومره کوي دا د وخت خبره ده. اصل کې د پاکستان او افغانستان او د تیرو سمندې کې غلطیانې هر رخته چې شوي دي خو بې باوري دومره ده. خو پاکستان رښتیا هم وایي نه څوک یې مني نه. کوم چې ګورو د مذهبي انتها پسندو سره پاکستان تر څو پورې یو کلیئر بریک نه دی کړی، هغې پورې دا خبره مخکې نه ځي. ما خیال دی د خبرو اترو ښه خبره ده، خو دا مسله تشه د خبرو اترو نه ده. دوی باندې دې ته خو صحیح موقع جوړول غواړي. د پاکستان په کار دا دی چې د پاکستان ځمکه د استعمال باندې سختۍ سره دي خلاف اکشن والي چې پاکستان ځمکه په افغانستان کې د ترګرۍ دپاره او ناپسندۍ دپاره نه استعمالېږي. دلته چې کوم ګوندونه دي هغه خلاف یو سنجیده اکشن وایستی شي، نو هلته به دا خلک خبرو اترو ته کښېني. ای دلته پارام ناشتی لکه حقانی نیٹورک کو داخل بیا صرف پدی نکی چیرہ تا سے خبریں ہوئی کیا نتا سے خبریں ہوئی پدی نکی.
ڈاکٹر صاحب
دونوں خلاف ایکشن علی
ڈاکٹر صاحب بخن غواړم په افغانستان کې عام پرسپشن دا ده، عام مفهوم چې خلکو اخیستی دا ده چې د طالبانو غوندې خلک چې په پاکستان کې مشران وسی های پروفایل بریدونه لکه د افغانستان په پارلمان باندې برید د پاکستان د ځینو چارواکو له مشورې او د هغوی له دستوره پرته نشي کولای. تاسو نظر څه دی؟
دا پرسپشن دی. پاکستان ته داسې عملن خیانت ده، صرف بیان باندې نه، عملن خیانت ده چې دا پرسپشن غلط دی. که پاکستان وایي چې دا داسې نه ده نو بیا به په ځمکه باندې ښایي چې او دا داسې نه ده. ځمکه باندې به الله ماشال د خلک د پاکستان خبره مني چې هغه دلته چې کوم هغه ګوندونه ناست دي چې افغانستان کې بریدونه کوي هغه خلاف تاسو عمل کړی دی.
پېښور د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټکو چې د پاکستان د حکومت د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکو. افغان سرتیری عیسی خان ارمانی څوک دی؟ درې ورځې مخکې چا نه پیژند خو اوس هر څوک نوم په خوله وړي. وړاندې در پیژنو. په افغانستان کې د نامنیو زیاتوالی په روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی دی. دغه راز د پاکستان په سیند کې د سختې ګرمۍ له امله د مړو شمېر اووه سوو زیات شوی دی او سپینه مڼې هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کوردي ځواکونو وروستۍ پرمختګونه وستایل. پر دې اړه په تفصیل راپورونه در اورو. د پاکستان د لوړ پوړي سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه همدا شېبه یو اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ لنډ وخت ډیر کم لرو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا کچېرې دغه پاکستان کې په وزیرستان کې عملیات نه وای شوي د افغانستان وضعیت به له دې هم خراب وای لکه هغه څنګه چې سرتاج عزیز ویلي؟
چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي ځکه دا اوس هم عملیات چې پاکستان کړي دي د هغو خلکو ته چې وایي افغانستان ته هلته جهاد وکړي. په پاکستان کې جهاد نشته، جهاد په افغانستان کې دي. اوس موږ تاسو که سوچ فکر وکړو په پاکستان کې کلیساوې شته د یهودانو ادیرېسه په افغانستان کې څه شته چې دوله افغانستان نه پرېږدي؟
بله مننه ژوندی اوسې. یو بل اورېدونکی هم را سره ده. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟
جوړ طبیعت ښه ده.
مننه ژوندی اوسې.
امن دی روره دا خو داسې کار دی چې نه څه دا پاکستان نه ښیي چې دا مرڅه ته ښیي ده.
دوی چې کوم غوښتنلر کې دوی په خلاف دوی چې موږ په درو میشتو کې همکاري کوي خو په درو دوی په درو میشتو کې نور هم ګډ بشر زیاتوي او نن مرسته کوي. د افغانستان حکومت هیڅکله باید د دوی مرستو په خولې باندې باور ونه کړي.
بله مننه. تاسو نظر مو هم واورید. اوس په افغانستان کې 4:30 بجې دی. بیا هم جان خالکو زې استډیو ته راغلی مخکې دی چې نور راپورونو ته دوام ورکړو. له الکوزې صاحب د لندو خبرونو تفصیل اوروي. مبخې دې سټکی اوروي.
تشکر. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ولسي جرګې حمله د آی اس آی د یو پوځي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرح شوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل دوی مخکې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي وو او د دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو سره شریک کړي وو. د قندوز دولتي شورا رئیس وایي تر اوسه هم د چاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو څخه دفاع شوې. محمد یوسف ایوبي ازادي راډیو سره خبرې کوي وویل تر شپږ ورځو را په دې خوا د چاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تن افغان سرتیري هم د وسلوالو په محاصره کې دي. د قندوز والي تېره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې د چاردرې ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. د جمهور ریاست لومړي مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم تېره ورځ افغان سرتیري ساخان ته د ستاینلیک ورکولو پر مهال وویل د افغان حکومت سیاست دا ده چې په هیواد کې د امنیت د تامین په هدف خبرې د حل لار ده. په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا ده چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسرات په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د ارمنستان په مرکز یوروبان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد آسیا راډیو نو ویلي غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي. د سوري چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی ورسته هغه کورنۍ تهدید نکړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. او اټکل کیږي چې د امریکا د فدرل محکمې یو قاضي به نن د باسن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول محکوم کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اولمپیک دی اونۍ د منځنو په دوهمه ورځ نن د بایسکل ځغلبنې سیالۍ د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پانتونه پیلېږي او تر پغمان درې پورې ادامه پیدا کوي. د بایسکل ځغلبنې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالۍ کې 15 هلکان او د انجونو د ملي ټیم څخه 15 تن انجونې ګډون کوي. همدارس نن د سنوکر فدراسیون په دوهمه سیالۍ کې د ملي ټیم د اتو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کیږي. د سنوکر فدراسیون مشر محمد عزیز می ازادي راډیو ته ویل له دغه سیالۍ نه هدف د اولمپیک د نړیوال روزن مانزل او د غرض د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نړیوال سیالۍ لپاره د سلور تنو افغان لوبغاړو غوړه کول په ګوته شوې دي. د ورزش 15 برخو بیلابیل سیالۍ د اولمپیک د نړیوال ورځې د مانزلو په هدف د سه شمې په ورځ پیل او یو اونۍ به ادامه پیدا کړي. د ځوانانو د توه او قرنې به سیاک ټیمونو د فوتسال د پرنیش په سیالۍ کې خپل مقابلو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ مسؤل سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته ویل چې د ځوانانو توه شپږ د درې په وړاندې وکولای شول چې طوفان ټیم ته ماتې ورکړي او د قرنې به سیاک ټیم 5-2 په مقابل کې وتوانېد چې د برېښنا شرکت فوتسال ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د نیکی سپورت ټیم له نیکزات او استقلال له پدیدی ټیم سره نن شپه د سیالۍ ډګر ته وزي. د روژې فوتسال جام سیالۍ د روژې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوي او د دغه میاشتې تر پایه ادامه پیدا کوي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. خبری ساعت په همدې ورځ درې ورځې په اونۍ کې یعنی دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د پلوې خارونو کې د اف ام په 3.5 په اوریدل شي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پورې د په دې سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو شمیر له 200 څخه زیات شوی دی. جزئیات به له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې واورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرسته په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویه مرکزونو ته مراجعه وکړي. زول ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نیم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلوهلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې خلک چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
سپینه ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کرد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي او هغه یوه داسې نمونه بولي چې کیدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي کنه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو جزئیات به نور جزئیات به د فریبا ظاهر پر پورته واوري.
کرد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کرد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقې ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي چې لا هم کرد ځواکونه د رقې ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بېلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سوچې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلي کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي کمپاین او ځمکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه شوي دي په پراخ ډول ستایل شوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زفکرکم دا مساله د دیش کارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنست د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثره وبلله چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډېر مصرفونه کړي دي او په ځانګړي ډول یې په کورد سیمو کې ښې پایلې اخیستې دي. د پینټاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي که نه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونو د رقي ښار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
میر کنر جان مسافر دل ما تنگ شدس ملک بیگانا با مزندان دے مزنگ شدس میرم رحمان جان خارج دل ما تنگ شدس میرم کابل جان امریکہ دل ما تنگ شدس
لغمان ته زو خو له هغه سرتیری سره چې په لغمان کې نن یو څلور لارې په نومونو مول شو. دا سرتیری څوک دی چې ولسمشر ورته کور ورکړ او مرستیال هم موټر؟ اجمل تورمانی نور را پیژنی.
د جوزا نه ویشتمه د افغانستان په ملي شورا موټر بم چاودنه او د وسلوالو مخالفینو ډلې زه حمله.
ناترسین هیچ گپی نیست، ناترسین وکیل زیبای محترم.
دا پیخه یو تل زیگوی یو غازی عوام هم داویی او اکسونه نیمش با دا کابل پا واتونو سرهی فیسبوک نریوال کوی دا افغانستان بحری هم نوم پر جبو او دا میرانی کسی ایکی کی. خدا چوک ده
ایساخان ارمانی ما د یو سل یولسمې پرکې د اول لیوا څلورم کندک د قراګا ټولي بریدمل دغه لس نیمې بجې شاوخوا وې چې په اتاق کې ناسو یو ناڅاپه یو خطرناکه چاودنه وشوله. دا زمون کانتینر د کانتینر شاته هم چاودنه وشله. مابین کې صرف کانتینر د چاودنې ځي موانع وه، خو ډېر لنډ و ډېر یو خطرناک غړزې وکړو چې غوږونه زمونږ سره ډوب کړو. تب په تیاره شوله کانتینر کې چې شی سامان و تختې وې که نه وې ټولې را باندې راوغورځولې. نو ور سره په منډم شو، نو خدای شته ما نه ما خپل سالانه درکه ونه و. نو یو مل ټوپک می په لاس راغی د انډیوالانو. نو ما زړه کې ویل چې اتمن دا خلک تا چودنې وکړه، دې سره ډلیز خلک هم شته غواړي چې رانه نوځي په پارلمان باندې او په ساتونو ساتونو جنگ وکړي او خلک د منځه ټول ویسي. نو مرمې مې تیره کړه د همدې کانتینر په دروازه کې مرته زنګون کښو کو. نو تیار راغی موټر به مې ځان ته دروازه جوړه کړه، موانې وغورځوله. نو دې پسې پیاده یې رامرش کړل، ټونو سو شاته ودرو ته کوشلل. د راکټو کني شکو په بمیدسیانو سره راخوشو. نو ورور در تما ته زګون کښ کړو شرانه نه کېدو. ټاخ چپا کا ټاخ چپا کا یو یو بوګ در تاړو شپږ نفر مې په ذمہاری د مېزه وړي.
ایسا خان وای سرباز ده، ل سر سره لوبي کوي. نو زکه ور سره د مرګ ویرا نه ده موجوده.
باز په نوم یادې ګو سرباز سر سره مونږ همیش بازی کوو. نو چې سر سره بازی ونه کې د خوار کار نه ده چې چا سره مخامخ جنگیږي او سینه دې ورته مخامخ نیولې او جنگیږي. نو دا د سر په بدله کې کیږي. نو ما د سر نه ځان تیر کړ او ځکه مې مقابل کړ سره جنگ کړی دی.
د کابل په واټونو لارو او کوڅو کې د عیسی خان لاکسونو یوازې نور نه په خپل دی هم خوند اخلي.
دلته نه خوند اخلم، زه هم چې زما کسونو نور خبرې شي په خارج ملکو کې لازم شي. دا خو مل افغانستان د خپل ملک دی.
عیسی خان چې ولسمشر یې یوازې په تلویزیون لیدلی و د هغه میلمه کیږي او غني د کور کلی ورکوي.
ولسمشر راته خپل یو درې اتاقه کور راکو، معاونې اولې راته ښایسته یو موټر راکو. نو نور هم زه ډېر دوستان دي تر اوسه نازولی یم. نو نور دوستان ډېر هم دي د خیره نور پس د دې مو نازوي.
د خشه سرباز عیسی خان ژوند اوس بدل شوی دی. دی وایي نورې چارې خو پرېږده، چا سره د خبرو وخت هم نه لري.
ولا ډیر زیات تغییر راغلی دی. پهلن خاطر د دې چې زه په دې خپل زړه کې وایم چې ته سومره پسمانده یوادی خشره سرباز وی برتمل وی او نن سبا ته پس خلک ګرځي او چاته رسیدګی نشه کولای چې ورسره خبره خالی وکي نور کار خو پرې ده مطلب خبره ته شي خبره نو زه ډیر د دې وخت کې یو ژوند نه یو خاطره لرم او غل لرم چې زه چاته په دې وخت کې نه رسیدم او د سیو
خو یې ساخان ته اوس یوازې خوشاله یو مخنه ده کړی د غچ ټوپک هم ساری خدای وی هر څه ته غاړه ورکړی دا
ما په دې وطن په لار او د افغانستان د ملت په خاطر ځان سکه چې خپل کورونه پیدا کوم هغه رسی مې ځان خاطر کې اچول او څنګه مې نیول او دښمنو مې د مین زوړو نو د دې نه معلومه ده کزي وشته وي دغه دښمنانو سره واسکټي وي دز مې پکړه و چودنې کړه خو بیا د مین زتلو خو ما خاطر هر څه په ځان منل ځکه مې دا کار کړی دی او ټول نړیوالو دغه ګوري مې چې دا کار چې څوک یې اغاتمن دا خطر یې سي قبول کړي په ځان د پامل او خپل
د عیسا خان هم کاغوش ملګری هم نیخ نیخ کیږي او د خپل ملګری میړانه خپل کړي خلک هم ور سره یادګاری تصویرونه اخلي او خای په خپلو البومونو کې ورته ځای ورکړي د جوزا د نهه ویشتمې نیټې د افغانستان په ملي شورا د موټر بم چاودنې او د وسلوالو مخالفینو د ډلې ځهم دی اتل او غازی همدا عیسا خان پیژندل شوی دی
بالا د چر دی ایت خانی انډی والا درم اسکل ہے پشے والنگار چ خاطر نرم میرم د خانی خود گ پائے فقیر لنگ شدس میرم قبر جان د خار دل ما تنگ شدس میرم کنر جان روپا دل ما تنگ شدس
د عیسا خان ارمانی په ویار سندره مول ازادي رادیو واورېده خو په افغانستان کې د ناامنیو موضوع ته بیا هم دوام ورکوو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالی پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی او په ډېرو ناامنو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه او نور مرکزونه تړل شوي دي افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ځینې مرکزونه تړلي او تر هغو پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي دوی به دغه روغتیایي مرکزونه پرانیزي ناجیه صافی پرې رپورټ لري
په هیواد کې ورسېو ناامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د ناامنیو له امله نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي د دې وزارت ویان وحید الله مایار د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
متاسف جګړه اخیر کې در
په خواشنی سره په کندوز کې ورستۍ نامنۍ د دې سبب شوې چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو همدارنګه په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په موساکلا سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې کلینیکونه بند شوي دي
ښاغلی مایار وویل تر هغې به د روغتیایي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکوونکي وکولای شي چې سیمې ته ولاړ شي
هلمند چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي د بشري حقونو د فعالانو په وینا یوه بله پدیده به چې بازي هم پکې زیاته شوې دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي الیاس دای ته بغوښ شو
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤلین وایي د دوی د درې میاشتې شواهد ښیي چې د بچه بازي مسله د ورځې نه بلې ته عامېږي او نه یوازې ډېر کسان دې ناوړه عمل ته مخه کوي بلکې د ورځې نه بلې ته دغه ماشومانو شمېره ډېرېږي چې بچه بازي پرې کېږي محمد بلال صدیقي چې په دې اړه یوې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د کال په هرو څلورو میاشتو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه سروې کوي بلال وویل د دوی معلومات ښیي چې د دې ناوړه عمل په پراخوالي کې ځینې امنیتي ځواکونه لاس لري سیدیکول امنیتي ځواکونه د دې په ځای چې د بچه بازی مخه ونیسي د هغه محفلونو امنیت ساتي چې د ماشومانو په کې ناوړه استفاده کیږي
مثلا عمل د دې امنیتي ځواکونو په محفلونو کې عمل حضور پیدا کوي او هلته د هغه کسان سره همکاري کوي او دوی امنیت نیسي د دې په ځای چې د هغه کسان ونیسي او چټ کوي او دوی چې د قانون په مطابق باندې او مجرم وي او ته باید سمجھا ځه هلته ځکه دوی امنیت نیسي او په هغه زمان کې عدالت ته کم لاسرسی در خلکو متاسفانه دا ستونزې د دوی او تاسو په کورونه او خصوصا په مندو راځي
د اول د دوی د معلوماتو لمخې په تیرو درې میاشتو کې د ډیر شپښو خوکه مشمن د دینه وړ په دې څه ځان منسوي دي هغه زیاته کړه په دې کار سره د هغو ماشومانو آینده له خاورو سره خبره کېږي چې د بچه بازۍ په محفلونو کې ځینې استفاده کېږي. صدیقي وویل د دې ستونزو د پراخوالي په مخنیوي کې مدني ټولنې رسنۍ او د قانون عملي کېدل عمده رول لري چې باید ترسره شي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي وویل که چیرې بې وزلي اداري فساد نام نه وي او قانون تطبیق نسی هلته دغه پدیده تر بل هر ځای ډېره رشد کوي.
د بشري حقونو سترواد کمیسیون رسنۍ مدني ټولنه هر نهاد دا مکلفیت لري چې خپل وظایف مسؤلیتونه د قانون پر مطابق باندې په متداوم شکل کې دوی تطبیق کړي. بله اندېښنه یا بله عمده ستونزه د ماشومانو په مقابل په هلمند ولایت کې هغه ماشومان دي چې متاسفانه په وسلوالو نښتو کې عملاً ښکېل ده.
حقوق پوهان وایي کله چې د بچه بازۍ سم تعریف وشي په اساسي قانون کې د جرم په توګه وګڼل سي او د سزا موارد ورته وټاکل سي مخه نیول کېږي. د هلمند امنیتي مسؤولین د بچه بازۍ په مسله کې د امنیتي ځواکونو لاس لرل ردوي. وایي که چیرې د بشر د حقوقو د دفتر مسؤولین په دې اړه چې امنیتي ځواکونه په بچه بازۍ کې لاس لري دوی ته شواهد وړاندې کړي قانوني عمل به وکړي او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ناوړه پدیدې په ترویج کې لاس لري. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر ملي شورا حمله د آی اس آی دی او افتر په امر حقانی شبکې ترسره کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاحکار سرداد عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب وای. د عیسی خان ارمانی مو چې درې ورځې مخکې چانه پیژاند اوس او درې ورځو کې د یو اتل نوم خپل کړی هم درو پیژند. عیسی خان ارمانی هغه څوک ده چې نن په لغمان کې یوه څلور لارې په نوم ونومول شوه. دغه راز د ناامنیو له د زیاتوالي سره مو د روغتیایي خدماتو د کمیدو او دغه راز په هلمند کې د یوې بلې پدیدې د خپرېدو په اړه واورېدل چې د بشري حقونو فعالان وایي بچه بازي پکې زیاته شوې او د پاکستان په سند کې د سخت ګرمۍ له امله هم د هغو قربانیانو له حاله خبر کړی چې ویل کېږي د مړو شمیر له اووه سوو زیات شوی دی. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو خاصه خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارکه میاشت کې یو ډېره مهمه مسله په افغانستان کې د صلح مسله ده. که چیرته د روژې د مبارکه میاشتې په ترڅ کې دغه جنگی ډلی صلح وکړي د اسلام د مبین دین له نظره څه ګټه ورته رسیږي، یعنی څه ثواب کمای کوي؟
بله، صلح د اسلام پیغام دی او د مسلمانانو په خپل منځو کې جګړې او شخړې او جنگونه چې دي دا د اسلام د نظره محکوم دي. نو که په دغه میاشت کې چې انسان خپل نفس د کنټرول لاندې راولي دا د دې دپاره دی چې په درې توګه باندې چې هم د خدای د مخلوق سره په سوله کې سړی واوسیږي، هم د خدای سره په عبادت او په راز و نیاز کې شریک واوسي چې تمامه ورځې د انسانو د خدای ارتباط دی، روژه د دې دپاره نیسي چې د خدای حکم دی. که په دغه وخت کې د خپلو ورونو سره د خپلو دوستانو سره د خپلو عزیزانو سره دغه کینه او نفرت او چې دا خه مسلمان نه دی یا خه سړی نه دی دغه لري کې دغه د جنگ عوامل به کم شي او په اسلام کې دا ده چې یو مسلمان باید بل مسلمان ته درې ورځو نه زیاته دائم په حد اعظمي باید کینه او چرک په زړه کې ونه ساتي. نو که په د روژې په اولو ورځو کې زمونږ دغه ډلې چې په جنګو په مبارزو باندې یو د بل په ضد باندې مصروفه دي یو د رمضان په مبارکه میاشت کې دغه یو ښه عمل ترسره کړي چې دغه ځای کې اوربند اعلان کړي چې هیڅوک به په رمضان کې په یو بل باندې غرض نه لري، هیڅوک به عملیات نه کوي. نو دا به یوه ډیره ښه خبره وي او خدای دې دغه ټولو افغانانو ته چې مسلمانان دي په هر ځای کې چې اوسي د دې توفیق ورکړي چې سوله په خپلو زړونو کې راولي.
مولانا صاحب د سولې خبره راخله، طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې چې جګړه روانه ده مختلف عوامل لري او دا په دې راپورونو کې هم واضح شوی ده، لیکن ممکن یو څوک دا ووایي چې زه دا جګړه د دې له خاطر کوم چې مقابل لوری د اسلامي اصولو سره سم د تحمل او زغم نه دی، یعنی یو دلیل ځان ته ولري چې زه دا جنگ کوم د اسلام له نظره. په یوه حالت کې هم دی باید په روژه کې اوربند وکړي.
ما تاسو ته مخکې یو څو موده مخکې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو مثال وویلی. په یو جهاد کې راغی، دا د یو کافر سره په مقابله کې دی، نو دا کافر راڅملولو هلته دوه په دوه مخامخ جنګ و، کنه داسې دا اوسنۍ راکټونه و تیارې و درون و دا مسایل نه و. نو دا سړی چې دی اوس په داسې یو حالت کې دی چې دا ناکامیږي، یعنی حضرت علی کرم الله وجهو په د باندې قادر دی. په دې ساعت کې د کافر حضرت علی ته لاړې ورته کړې، نو حضرت علی پاڅېدلو او د جنگ نه لاس واخستو. نو د کافر ورته وویل چې تا ولې دې زه پریښودلم، وی تر اوسه زه تا سره د خدای دپاره جنګېدلم، لیکن تا اوس ما ته لاړې روتو کړلې، زما سره شخصي عقده پیدا شوه، که اوس ستا په ضد زه عمل کوم ما یو اسلامي عمل نه دی کړی، ما د خدای د رضا دپاره قدم نه دی ایښی، دغه ستا مرګ به په شخصي عقده باندې. که موږ دغه سنت په خپله جامعه کې په ځای کړو، که یو انسان د خدای د رضا دپاره او د ولس او د ملت د اطلاع دپاره اغم په هغه صورت کې چې بل هیڅ لارې نه وي دغه لاره ورته پاتې، هغه بیا دغسې کار باید وکړي لکه چې حضرت علي کرم الله وجهو په دغه جهاد کې وکړلو چې د انسانانو سره به شخصي خصومت نه کوي.
مولانا صاحب، دا بیا هم خبره یو څه پراخه شوه، ځکه چې د خدای پاک د رضا لپاره، د امت د ښېګڼې لپاره یو څوک ووایي چې زه د خدای پاک لپاره دا کار کوم، اما بیا هم ستاسو په فکر د روژې په میاشت کې باید د خپل کلاشینکوف له
داسې دی چې دې ځکې باید وګورو چې په دې ځکې د امت دپاره یې ضرر څومره دی، مسلمانان څومره پکې وجل کېږي، بېګناه انسانان څومره په دې مسله کې دخیل کېږي چې هغوی روژه نیولې ده، د خدای په عبادت اخته دي. نو که په رمضان په میاشت کې دغه مسلمانان چې په جګړو اخته دي دا فکر وکړي چې د روژې میاشت ده چې مسلمان ته انسان ته د سړي خیر ورسیږي، نو زه فکر کوم چې دا به یوه ښه خبره وي چې سړی د جنگ او د جدال او د جګړې نه لاس والي، چې انسان په دې باندې مامور شي چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، مسلمانان په جګړې کې تالف نه شي، او د افغانستان جامعه چې ده دا به شخصي هغه که موږ وسوویو موږ دا تجربې وکړلې. په اسلام کې دا دی چې په چا کې 50% د ایمان او د اسلام هغه و، نو ته به یې راکش کوي چې دا مسلمان دی. موږ دغه حکم په خلکو باندې چې کافر دی دا په اسلامي نوړۍ کې اوس نن ډېر رواج شوی دی، تکفیر دی، پلانې سړی صحیح مسلمان نه دی. پیغمبر ته یو صحابي راغی په یو جنګ کې، وی دغه سړی مسلمان شولو، ما په اخره کې زه ورباندې بریالی شوم، او دا د ډاره راغی مسلمان شولو چې زما د ضرر نه په امن کې شي. نو هغه ورته وویلې، اشقق تصدره، آیا تا دې د زړه څیرلې دی چې د ده په زړه کې دغه ایمان واقعي دی که نه؟ نو موږ باید د اسلامي امت کسانو ته خپل اغوش د امت خلاص کو، هغه کسان چې بیلاری شویم دي هغوی وجادلهم بالتی هی احسن په توګه باندې تبلیغ و دی خبرو دی لارې دی منطق دی لارې نه را وغواړو ورته ووایې چې وروره ته د اسلامي امت یو جز یې ته په دغه امت کې زیږېدلې ستا پلار و نیکه مسلمانان و ته راشه او دغسې یو کار وکړه چې زمونږ سره هغه وکړي لیکن زه په خپله په دې باندې هغه یم چې په افغانستان کې په اوسني حالت کې سوله چې دا د وخت ضرورت دی دینی ضرورت دی چې افغانان او مسلمانان په خپلو منځو کې اختلافات لري کی او د دې دپاره روژه ډېره مساعده میاشته چې شروع وکړي او د سولې په طرف باندې لاړ شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت